با هم کارم باشید.
السلام علیکم. د سهار اته بجې سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي او وشتمه د جنوري میاشتې ولسمه. په راپورونو کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات افغانستان ته سفر کوي. دا هم اوري چې ډیورنډ کرښه له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سبب شوې چې په وروستیو کې هم د ځینو لانجو راپورونه ورڅخه ورکول شوي.
دلته بعضې سیاسي موخې دي. یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محدودیت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي.
روزګان کې سندرغاړي وایي چې محلي موسیقي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. خیبر پښتونخوا کې نن ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی سئ. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلېږي. د سږ کال له پیله په کندهار کې 15 ماشومان په خور ځواکۍ مړه سوي. طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل سوی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پورې کړ. د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خور ځواکۍ له کبله مړه سوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1,950 خورځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړې سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خورځواکي پراخته ماشومانو 200,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خورځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسیدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خورځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1400 لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي رادیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات او نه هم درنده نزدیک به تخت گرفتن.
پرون یک شنبه هم افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 8 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندوی ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګس سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه د کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړې دي. تدې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولند پر پوله بند پاتې دي، خو د سختو اقلیمی شرایطو او هوا له کبله د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د توغولو څلورمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایل و که څنګه او بلدا چې څومره مزالې کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15مه او 11مه نیټه د ادعا له مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایدن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه سایبري یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبري حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي وو چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د وی سایبری حمله شکار سو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکی خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې افلاین کېدو ته مجبور کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندیږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووید 19 ضد واکسین نو لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لور یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د ټینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د ټینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدې دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی به له یاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې دان ورس پانه تیر ورځ نا وخت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 13مه یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان راپور لمخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه یواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوات ته ولیږي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او ویل
پاکستان دی صدر اعظم خبره نو افغانستان ته استعمالي دي سینو نه هم ډېر کډرونه لري او ډېر طالبات شخصیتونه لري افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نه وه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان فی الحال دې ته ضرورت نه لري چې له نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي، له هیوادوالو سره خصوصا په دې روان ژمي کې.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوستې نجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بېلابېلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګند نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه؟
ومردل چې د پاکستان یو هیئت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر ځینې مسایلو خبرې وکړي. ډیورند کرښه هغه لانجمنه او ناحل سوې کرښه چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخو ډب لامل سوې ده. د دې کرښې موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هغه وخت د رسنیو په سرټوکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرښې په اوږدو کې د غزان تر په غځولو لاس پورې کړ. په یوه تفصیلي راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
له درې کلونو زیاته موده اوسو چې خپل دوه ورونه او نه ورېرونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورند کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرښې ها غاړې پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ دیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړې چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرښې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدلي. دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرښې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
سیمه خاطره زموږ په دور زموږ په وخت کې نه ده تیر شوی. دا د تیر کابل ادارې او د پاکستاني جهاد ترمنځ کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو ځکه ده د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستان یې په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون تیره چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستیو دو لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نو روسي موټر د ترهګرۍ او بي ثباتۍ د صادرې لوپ سرچینې بدلې شوې دي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وې.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنګیالیو د تګ راتګ مخه څه ناڅه راډب کړې ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیوران د کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
We had the agreement between the previous government and our government.
موږ د افغانستان د تیر حکومت توافق د پاکستان له حکومت سره درلود. موږ له هیڅ بل دولت سره دومره نږدې کار نه دی کړی. موږ نشو کولی چې له هر نوي حکومت سره تړونونه وکړو. داسې نو نشي کېدلی چې یو جریان راشي له هغه سره تړون وشي، بیا بل جریان راشي او له هغه سره بیا له سره تړون وشي.
خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورنډ کرښې پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول سوی او اوس یوازې 21 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلي رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویې ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ د کرښې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو 20 کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړی چې د ډیورنډ د کرښې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورنډ کرښه فرضي کرښه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف ښکاره کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرښې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر ده ځکه دا د حقوقو پلوه ځان ته تعریف لري. موږ پلو چې د چیرې جنجالونه پیښ شوي دغه په دې دي چې موږ فکر کوو چې دغه سیم زموږ خاورې ته راتن داخل شوی دی. خو پاکستاني پلو همیشه دا ویي چې نه، دا زموږ په خاوره کې ده. نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې اصلي تصویر هغه باید تثبیت شي. خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وسي. د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلي ایلسن ویلي چې د ډیورنډ کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورنډ د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک ښودلی دی.
د دوران په کرخه د اذان تار په سر باندې کړکیچ رامنځته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیوران په 2630 کیلومتره کرخه د اغزن تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرښې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر مورټیمر ډیورنډ او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی وه. خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یونیسف په افغانستان کې له 15 شپږ تر 10 کورونا یو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورونا یو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت تللی وو او هلته له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناک لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شو چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرسته کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نن کې ووپن له خپلو همکارانو سره د نورستان مرکز پارون ته تللي. هغې په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
We are here at a cash distribution.
موږ دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چېرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. سو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغه ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدې چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یوه اوسیدونکي چې پیسې یې ترلاسه کړي وایي،
زه به په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړې، دا ډېره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړې چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
د زهرو کاروان دا خپرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 پورې له آزادي رادیو.
په کندز ولایت کې په روان کال کې 1.5 تنه گبین شات یا اصل تولید سیوی او د غرس په دی ولایت کې د شاتو مچایو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی په حال کې دی. خو د شاتو روزونکي وایي چې د شاتو لپاره مناسب بازار نه لري. نور حل په دی راپور کې
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږکال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړې. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته، حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمالی نه دی راغلی. تولیدات مو ماده په خوا په څیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو 100 صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب بود.
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کې تولید شوي سي، مقدار 10 ټنه کېږي ټول، او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته زموږ عمله ورځي، د هغو مشکلات له نږدې نه اوري، کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، شهردرې، قلعزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلي، عکاسي، د شکرو او د غراز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو ته ورجست. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاسه ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عام خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلاره چې عام خلک پرې خوښ نه وو، هغه له افغانستانه په بې نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي، بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د ده د سیاسي نظر مخالفت کوي کورني دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي، بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پرې ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال دې برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایلې ښیي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقالې په پای کې راغلی، لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي، خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 1 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسېده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي، بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرسته رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوې چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي. وړاندې لولو، له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي، پر کابل د حاکم نظام له کابله له افغانستان سره د مرستو پخواني چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د ارتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پر واخلي.
ازادي رادیو ته غوښتل په خبرونه کې نور مسایل هم تیر خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ور دی. د راپورونو پر اساس د سرشکل لپایله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه سوي دي. رسنوی راپور ورکړی چې د دې کال لپایله 15 ماشومان په خوارځواکۍ مړه سوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه بیرته فعال سي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جنوبي کوریا پوځ وایي چې شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري توغولی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ خو مسکو دا تور رد کړی دی. د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له ملبورن څخه ووت. په ورزګان کې د سیمه ییزې موسیقي نامعلوم برخلیک سندرغاړو دغه مسلک ته په دې وروستیو کې شا اړولې ده. په ورزګان کې سندرغاړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي ناروا بولي. دا هم تفصیل.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییز یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په فکر کې نغښتي، الی جاپانی یا بینجو، رباب او دریا ده. شور او زواج دکې دی موسیقي چې وخت به په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی و اوس غلې سوي او په هیڅ یو دیرا او یا هم کوټه او نور سیمو کې نه تر غوږو کېږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنګ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالۍ په مراسم او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی وصال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وایي له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سوي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وایي نه پوهیږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي که نه. لکه لچ شاوخوا څلور نیمه میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز یې په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ییزه موسیقي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د چنه غواړي نو ما او ژغی خپور سي. ازادي راډیو ته ویل کچیر دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اوریدو اجازه ورکول کیږي، نه د ورزش یا سپورت اجازه ورکول کیږي، نو زیات شمیر خلک به پرواني ناروغي اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستان بهر هیوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وای طالبانو ته پکار دی چې دغه ډول کوچنی مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي، ځکه د په خبره کې چې طالبان پر دغه ډول کوچنی مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي، د پرژر خریلو راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو راګرځي، دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اورزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وای طالبان ورته ویلي دي چې موسیقي به نه ژغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې، بلکې د همدې لارې شته یې دي هم له لاسه ورکړي دي. دفداسیال کې د چې لدی وران دی د اورزګان په گاوند هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی ابي بولا شباب او د غرازل تنور سندرغاړو هم د طالبانو لویری څخه له سندرو لاس اخیستی او دکانداری او نورو کاروبارو ته مخه کړی ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې هکله په خبرو کې وویل، په اسلام کې موسیقي ممنوع ده، خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي، تلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګېدلي وه او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونو یې سرغړونه کول.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شوو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. ستاسو د پوره روغتیا او ښې ورځې د لرلو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما تایر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. په دې ونې کې هم ستاسو لخوا یو زیات شمیر سبسکرایب پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو لټونه پکښ کوي، خو د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو دخوا په دې هفته کې موږ ته ډېر پیغامونه نه ور رسیدلي، خو څرنګه چې تاسو تل زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستاسو ځینې پیغامونه څو څو ځله خبره کړو، نو موږ ستاسو ځینې دغه پیغامونه چې په هغو کې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي په تکرار ډول خبرو، ترڅو هغه اوریدونکي چې د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو خبرونې په تیرو هفتو کې نوي اوریدلې یو ځل بیا یې واوري او که کوم دوست او عزیز یې د پیدا شوي کسانو په ډله کې وي د هغه په پیدا کېدلو سره خبر او خوشاله سي. نو راځي چې د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
وګو ملګرو، زه ټلیفون لیکې ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو، دغه یو ماشوم ما پیدا کړی دی، عبدالحکیم نامه ده، کوشانۍ ژبه کوي، ودا یادونه کوي چې زه د اشاره پولیس والا یم. فلحال ما سره دی نو کودار چاوي ماته دی، په دغه شمارو زنګ ووهي. ایم پی این شماره مې د 0 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 اویا بیا اتویش بیا نه سوا او اویا سلام شماره مې موایه مرسی پر سلور اویا درې اویا یو نوی پنځه سوا او پنځه اتیا
زه بلال کریمی یم لی خوست ولایت څخه ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو اوو کالونو درواز دی نو که د هر چا یې په دې شپاره موږ ته زنګ وکړی صفر اووه سوه شپږ اتیا نه سوه دېرش نه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا ووایم صفر اووه اته شپږ نه درې صفر نه یو څلور
پر هیڅ پسرلیم در سره د ټلیفون په کرخه دا پیغام درته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې او سرې وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي، او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 3 0 0 0، یعنی 0 9 8 3 3 0 0.
مرغه احمد محمد خادم د هجمن دولت او اشیر ولسوالي او د کارتک د سیمه څخه زموږ په سیمه کې یو کار ته دعوت پلمه تقریبا د شل د ايش کال کې چې وسیږي نو ته مونږ مسلمان ورور نو ما سره په تاسو نه باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 0 2 8 1 9. ټلیفون شمیره د 0 1 0 2 3 8 9. نو دا ډیر وخت هیڅ په دغه سیمه کې د وسیږي اصل کې دی وایي زه د هرات ولایت د شنډه ولسوالي د ښار د کلي مو څوک نه ست د دعوت پلمه باندې شمیره زلجام د 0 1 0 1 1 2 8 1 9. والسلام جام دا در ټول کده مون ارزښت ته سلامونه.
خوب خبرې ساته واجب د کندهار ولایت څخه د ازادي راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم ته دې له جوړ او خوش خوشاله به یو ته مرې والا پیدا کړې چې ته زړه سکال دی چې سره جوانه یې دې د دې د لشکرګان د کندهار راغلي دي کچېړي کلیواز ما ځغاو نه خپل خوشې دې بوز ما ته دغه ټول شي نه راړي کوي سي پر و سي پر ز دوا یو د فز او دوا شمیره زرګه سپاراریا د پیزوس دوا د فز سوا دوا بیا.
ګرانو اوریدونکو، دا وستاسې هغه رسیدلي پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په حقله معلومات راکړي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو ورکو شوي دوستانو په حقله معلومات راکړي.
السلام علیکم استاد رادیو ټول کارکونکو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. از احمد يم د هلمند ولایت نه دغه پیغام تاسو ته پریږدم. نو راره دی د میرا په نامه دی، اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخص کې د 15 کال عمر لري او د 4 میاشتې تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا د خپل نه غږ غواړي د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 1 0 شپږ 2 واره شپږ 2 واره 8 1 4. شمېره یو ځل بیا 0 1 0 شپږ 8 1.
له ټلیفون لیکي کراغلی یم، زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایت یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی، کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی 15 میاشتې او 10 ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده، نو دا شماري ورته وایم په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شماري ورته وایم، شماري دي لومړی روشن شماره ورته وایم 0 9 6 4 5 5. د سالات شماره ورته وایم 0 9 6 5 5 5. افغان شمارم ورته وایم 0 9 9 4 9 1. شماری ورته یو یو بیا تکراروم، روشن شماره ده 0 9 6 5 5 5 8 4 8 5. لیکن سالات شماره ده 0 8 5 5 5 5 0 0. افغان شماره مرته یو یو وایم صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو
ازادی راډیو د وسی عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما په ځلیا خوند هلمن ولایت د مساکلا ولسوالۍ د ماشر فارز اوسېدونکی یم. زما ورور حفیظ عبدالله علیه یو نیم کال کېږي چې له کوره نه دی راکښلی دی. که دوی دا اعلان خپله اوري زموږ سره دې تماس ونیسي او یا یې له نورو دوستانو سره په اړه معلومات وي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفیظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شا سره وي زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. سپر اویا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه سپر اویا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه بل شمېره درته وایم سپر اویا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور سپر اویا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور مهرباني وسلام. سلامونه او نیکی هلی احترامات او د ازادي راډیو د ورک شوی عزیزانو د خبرونه ټول هم قرانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکانا. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 25 کاله عمر لري. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورک شوی دی. که چا په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجیبې له مخې زما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شماره ده 0 5 3 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مسی د ازادي رادیو ټولو خوږو مینوال ته په خوږه مینه خوږه خوږه سلامونه وړاندې کوم. په دې لږه روغ جوړ او خوشاله بیا مینوال یو ځل بیا تاسو ورور د سرایم داتیم عبید الله ارمانی م د کراچۍ څخه خبرې کوم. د جنبی پښتونخوا خانوزی اوسېدونکی یم چې دا مال له کراچۍ څخه غیزم. ملګرو ازادي راډیو سره ډېر شکریا ادا کوم. ډېر مننه کوم بیا هم چې څومره اکتفاتې د کلام په زبه کوم ولا ډېر زیات کم دی. ولې ازادي راډیو هر وخت موږ پیغامونه نشر کړي دي بیا هم دا خبره د نور کله په شان کوم. چې کله موږ ورک کاږي چې کوم دی چې د جمعه خان کا زوی دی غنی جان د په خپل نوم کوم دی هغه غنی دی. نو کچیر یو مسلمان ورو د غنی پاکره معلومات لري یا غنی جان په خپل ځما आवाज اوري.
ګران وروره عبید الله ارمانی ستاسو دغه ژغیز پیغام لبا د مرغه پوره نو ثبت شوی، یعنی چې ستاسو د ټلیفون شمیره په هغه کې نو. خو لنی کا مرغه موږ په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون شمیره پیدا کړه او زه دغه شمیره اوریدونکو ته لولم. کیدای شي چې زموږ اوریدونکو یې یادښت کړي. 0092305 1 5 1 1. بیا تکراروم 0092305 1 5 1 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمن بنات مدادی رسالی تخیما یو حلق چې رحمت الله نیږي نهجاد غفار غازی دی څنګه چې مخکې هلمند ولایت مدادی رسالی د بارګل بازار سات سره مده کده سمې څخه د کشمیره کا د پیری ځخنه ده کڅو دی نو که هر مسلمان وطن اره مال مال لري یا خپل ځان من دلین من سبانی د مې چې په ځای شنو اړي کوي نشي چې پر و چې پر دې دې شپږ اساس چې پر نه خيو تګور سکتوري سټ دې ځای په دې ده تر رنگ سره نه رنگ دې نو بس یې راځي کوم نه نه دې راځي.
سلامونه نیکی هیله دادا دې رادیو کارکونکو او ریدونکو ته. ټلیفون لیکه درغله خګټار دلان دې مل جلال آباد دغه د موږ لسین نه یو ماشوم رخصوي مل میږي او دو بلار نو می نصیر ده. کار چا پیدا ک د مهرباني د مخه بدغه شمارو د اړیکې ټینګه کی چې کورانه ور بس ډیر خپه ده. د ټلیفون شمارې د سی پرواویا سی پر واویا سی پر نویش پاک پاندو ساویا او بل یو یو کرتے ہیں 0 0 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی ریڈیو تا پیغام پر دم چز ما یو زوی دی په نام د نصرت الله نصرت تقریبا تلو نیم کال کی دی ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جړی دولسوالی د نزد کلی دی. عمر یې تقریبا 13 سنه کال دی. علامه او نشانی دادی پتنه گردی دی پرنگ غنم رنگ دی او دلاسو او دفشو خپری نکی پشنکی دی او دغ دفشو دلاسو گوتی لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانی سب ته څه سره یو تزیر سی پر یو د دوه بارخوګانې د کالدانی کپ معلومیږي او د دینی علم زکوونکی دی او ډیر بیدار او چالاک هلک دی هر مسلمان ورو کې پاک له معلومات سره پر دغه تلور شمیرو دی مستر تماس ونیسي یی سیم شماره 0 0 1 3 2 5 پاج سلام شمیره 0 0 3 1 1 1 2 9 اتصالات شمیره 0 0 8 2 5 9 2 4 2 1 ریبا شمیره 0 2 5 9 5 2 2. والسلام باحترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونی ملا کندهار ولایت فترامونه تاسو په دې نه ټول کډر مون او ریبل از ما یو دوه سره کید رحیم الله په نوم نو په تاسو سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفون کې نه راځي چې راځه چې پر و نه نه چې پر نه اته نور و اته د کلیری تکرار دی صفر و نه نه صفر نه اته نور و اته او یا هم بل کلیره صفر و صفر صفر درې پاس دری و و دکشنری تکرار صفر و صفر صفر دری پاس پنځه دری و و لکه چې سره معلوماتي هیله ده چې ما ته معلومات راکړي یو ځل بیا دکشنری تکرار صفر و سوا نه نوي صفر اته نوي څلور سوا اته اویا صفر و سوا نه نوي صفر اته نوي څلور سوا اته اویا صفر و سوا شپږ دېرش دوه پنځوس و اویا صفر و سوا شپږ دېرش دوه پنځوس و اویا
زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې 14 کاله عمر لري دلیرش ورځې مخکې د دوشنبه ورځ د قوس میاشتې 22مه نیټه په کابل کې د کمریو په کلي کې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت د ورځې 11 بجو وروسته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله د معلم فرید الله د زوی په هکله معلومات وي نو د اسلامي عاطفي او همکارۍ له مخې دې د موبایل لاندې لیکل شوو شمیرو ته خبر ورکړي. 0 3 1 4 4 4 5 8 8 0 3 1 4 4 4 5 8 8 دوهمه شمیره 0 0 5 5 2 8 4 5 2 0 0 5 5 2 8 4 5 2.
بله سلام علیکم. زموږ یو همسایا ورک شوی دی چې محمد دی د عبدالسلام زی دی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د هوټل د کلي اوسېدونکی دی د کوس پر 15 ورک شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي. شمیره وایم 0 0 0 2 2 6. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 0 2 2 5.
سلام علیکم.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو خوږو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم، او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کرښه خاکسار خوستایم بیا د ګلابونو خوست ولایت څخه. زما یو ورک شوی دوست په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. ده غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي، خو د هغه څلور کاله کېږي چې په عقله یې معلومات نشته. که هر چاته یې په عقله معلومات وي، په دغه دوو شمارو موږ سره اړیکه ونیسه. ایم ټین شماره 0-2-5-1-8-1-8-1. د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1. اته یو روشان شماره هم د ټلیفون هم د واتس اپ 0-2-9-8-1-8-1-8-1. شماره تکرار 0-2-9-8-1-8-1-8-1. شماره یو ځل بیا هم تکراروم، ایم چین شماره 0-2-5-1-1-1-1. روشان شماره 0-9-1-1-1-1. تر بیا خو وختونه خکسار خوسته
یو نه پر دماغه تکلیف د لوی د عبد الباری په نامه 22 کال عمر لري، د کندهار والا د جړی ولسوالۍ ورک دی. کار مسلمان ویبا میش کې چورک دی، کار مسلمان ورو ته معلومات چې په دغه شماره دې مشته زنګ وایي 0-22-22-15.
مسلمان روز کے پاڑا معلومات اتصالات شمیره در سی پر و دری یو شپاج نه و ات بیا په پای کې 15. روشن شمیره در سی پر و و نه دری یو و ات سلور سی پر بیسی شمیره در بیا تکرار و ما سی پر و سو 15 درو شل دو 15. اتصالات شمیره در سی پر و سو یو جیش نش پیتا ساتا اوی 15. روشن شمیره در سی پر و سو نویش
حبیب رحمان نمیجه د سید رحمان زیدی او د ګل رحمان مسید دی. هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخول ما غاوري بیان که څوک د پاکله معلومات لري زما سره د فلاندې شماره اړیکه ونیسي او خپل شیرینی د ترلاسه کړي. د ټلیفون شماره ده 0-1-0-2-5-0-2-4-0-9-0. شماره یو ځل بیا 0-1-0-2-5-0-2-4-9-0. وړاندې شو واخله الله فرمان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زه بلال احمد یم، د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالۍ چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې شوی. دا یو کښ تاسو به جوړ وګیا او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده، پالس کلم کیندل سلام د شهرام نظر کسوی ده. نو کزا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکون شيږي، پښتو ځواني کوم چې 14-15 میاشتې کې شي نظر کړه 0-2-3-4 نه نیوی 15-2. دې په پیغام سره کومه نوټې اړیره مننه.
درنو اوریدونکو، درن ورځې د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. خدای پامه.
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو واری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.